د ناستیم
خزه ورو غندې راتوي
لګروستا بابا ورای چې څه خوب لیدل شوی د دې جاپانی لیکوال په کیسه کې د کوم خوب کیسه بیانېږي دا اوس مو خبرونه تر لاسه کړی دي البته د ازادي رادیو د خبریالانو په لټه کې یو چې معلومات راکړي په درلمان کې د بهرنیو ځواکونو په کاروان باندې البته چاودنه شوې ده او همداشان به د پامیر د هوایی شرکت د لویدلی الوتکې د موندلو په اړه هم معلومات واوري چې ویل کېږي هوایی عملیات د دغې الوتکې د موندلو لپاره شوي دي. دا اوس د ازادۍ راډیو خبریال حمید مومند را سره په ټلیفون کې دی په دې اړه وروستي معلومات په لنډو راکوي که زما آواز اوري. البته زمونږ همکاران هڅه کوي چې حمید مومند په ټلیفون کې پیدا کاندي او دا هغه سره خبرې وکړو. په دې اړه به وروستي معلومات راکړي چې په دارلمان کې دغه پیښه دقیقا په کوم وخت کې شوې ده، دې چاودنې کې تلفات و او که نه و معلومات به راکړي. د ازادي راډیو نه تاسو ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه 1296 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدلی شئ. بلې زمونږ همکار طاهر روخان ډېره زیاته هڅه کوي، متاسفانه د ټلیفون اړیکه مو پرې شوه، موږ ونشو کولی چې د حمید مومند سره خبرې وکړو. هیله من یم چې حمید مومند بیرته په ټلیفون کې پیدا کړی شو او موږ ته د دارلمان د چاودنې په اړه وروستي معلومات راکړي. ازادي راډیو هڅه کوي چې تاسو د هرې پیښې څخه تر بلې هرې خبري رسنۍ لومړی خبر کړي. فکر کوم چې زمونږ اړیکه اوس ټینګه ده او زمونږ همکاران هڅه کوي چې حمید مومند زمونږ غږ واوري دي. شي تاسو اورئ زما غږ مومند صاحب؟ که په لنډو راته معلومات راکړي دغه د دارلمان د پیښې په اړه باندې، وخت ډیر زیات کم لرو، په لنډه باندې لطفا.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. همدا څو شېبې مخکې مو راپورونه ترلاسه کړل چې د کابل ښار د دارلمان په سړک باندې د ملي اردو د جلب او جذب مرکز ته څیرمه یو د بهرنیو ځواکونو په کاروان باندې حمله شوې. چارواکو تر یو حده دا حمله تایید کړې ده، خو تر اوسه پورې د حملې نوعیت نه دی څرګند چې دا انتحاري حمله ده که کومه چاودنه ده. البته لومړني راپورونه وایي چې په دې حمله کې یو موټر له منځه تللی دی، خو نور جزئیات د مرګ ژوبلې په اړه نه دي څرګند شوي. دا به خپلو اورېدونکو ته په راتلونکو خپرونو کې وړاندې کړو.
بلې، په لنډو راته دغه د پامیر هوایي شرکت الوتکه چې لویدلې ده، البته په راپورونو کې ویل شو چې ډېره زیاته د غبار ډېر زیات دی لړه ده او دغه عملیات هوایي عملیات ځنډیدلي. خو اوس دا نوي راپورونه وایي چې هوایي عملیات شروع شوي دي، په دغه باره کې تاسو څه معلومات شته؟
بله، تقریبا د پامیر هوایی شرکت د الوتکې د موندلو لپاره عملیات تېره ورځ د خراب موسم له کبله او د تیارې د خپرېدو له کبله ځنډول شوي. خو نن سهار ما کله چې د ترانسپورټ وزارت له ویان ننګیالي قلاتوال سره خبرې وکړې، هغوی له هلیکوپټر نه ما سره غږېدله او ویې ویل چې نن سهار 9 بجې دوی د ایساف د ځواکونو د هلیکوپټرونو په مرسته خپل هوایي عملیات پیل کړي دي او هغه درې سیمې چې مشکوکې دی ته بریښي، دوی هڅه کوي چې هغه سیمو ته ورسیږي او د الوتکې پاتوشونه عمومي.
ډېره زیاته مننه. اوس هم د ازادي راډیو ادبي مجله چې د یو جاپاني لیکوال کیسه پکې اوري چې ډېره لږ پیل شوې وه، یو چا خوب لیدو او اوس د خپل خوب حال تاسو ته بیانوي.
کدنې دي خدای بیخي داسې نه ښکاري چې ځن کدنې دي. دا په کټ باندې پرته وه او ویښته یې ورلاندې وو، که څه هم د هغې خویا پوست بیزوي مخ مړاوی وو، خو باړخوګانې لا یو څه ګلابي وو او شونډې سرې وې. دې په کراره او په څرګندو ټکو کې راته وویل چې مري. ما یې لیمو ته وکتل، ورته مې وویل ته رښتیا وایې؟ دې په غټو غټو راوکتل، ویې ویل هو. د هغې تکې تورې ګردې ځلیدونکې بڼورې سترګې وې. ما یې په کسو کې خپل تصویر سم لیدلی شو. د هغې د لیمو زلنده تیارو ته مې کتل او حیران وم چې اوس دا رښتیا د خپل ژوند انجام ته رسیدلې ده. ما یې غوږ ته خوله ور نږدې کړه، یو ځل مې ورو ورته وویل اوس ته رښتیا وایې؟ ته مرګې حاله یې؟ هغې خپلې خوبولې سترګې پرانیستلې، په آرام آواز یې راته وویل یقینا زما د ژوند اوربشه تمامه ده، رغېدل مې نشته. زه سم دستی په مخ ور چیچ وم پختنه می ورنه وکړه څه زما مخ ویني د دې په شونډو نری مسکا خبره شو وی ویل ولې مخ را نږدې کوي وینم دې سم دې وینم زرا نیخ شوم لاسونه مې په ټټر پورې نیولي او په چوپ په خوله دې ته فکر وړی وم چې آیا دا په رښتیا مرګې حاله ده دې راته وویل چې ومرم په خاورو کې مې پټکه د ملغلرې یوه لویه سیپۍ راواخله ځمکه ورباندې وکینه قبر راته ساس کړه د رالویدونکي ستوري یوه ټوټه مې د قبر شناخته کړه او د قبر په خوا کې مې په انتظار کینه وروسته به بیا راستنه شم سره وبووینو ما پوښتنه ترې وکړه څه وخت راځې دې وویل لمر به راوخیږي او وبلویږي لمر به بیا راښکاره شي بیا به پناه شي که دا لړۍ پسې وغځېده او سور لمر بیا بیا راوخیږي او ولویږي آیا بیا به هم ماته منتظر پاتې شي ما په پټه خوله سر وخوځاوه یعنی چې هو دې حیرانوونکې خبره وکړه وی ویل نو چې داسې ده سل کاله صبر وکړه زما د قبر څنګ ته سل کاله تیر کړه زه به خامخا راشم ما ورته وویل زه به دې انتظار کوم نور نو د هغې د تکو تورو سترګو په کسو کې زما تصویر مخ په تتېدو او رکېدو شو شېبه نیمه پس لکه ډیره وړه څپه شي د ولاړو اوبو په مخ راښکاره شي او پناه شي د هغې سترګې سره ورغلې د هغې له اوږدو بڼو یوه اوښکه راولویده او په بړخو یې وبهېده دا مړه وه زه باغ ته لاړم او د یوې لویې سیپۍ په خویه تېره څوکه مې ځمکه وکیندله چې هر ځل مې نمجنه خوشبویه خاوره راایستله د سپوږمۍ رڼا به د سیپۍ مخ ته لاره کوله زله وله به یې قبر جوړ شو او د ښځې مړی مې ورته راوړو بدن یې لا تود و په قبر کې مې په کراره کېښوده او خاورې مې ورباندې واړولې سپوږمۍ رڼا د سیپۍ منځ روښانه کړی و دغه وخت ما د یوه ستوري یوه ټوټه پیدا کړه او د هغې په قبر مې کېښوده چې شناخته یې وي زما په ګمان له لرې آسمانونو څخه د اوږده مزل په وجه د ستوري ټوټه سولیدلې ګرده شوې او خویه شوې وه زه د قبر څنګ ته په وښو باندې کېناستم سل کلن انتظار مې پیل کړ لاسونه مې تر ټټر تاو کړل او نظر مې د قبر په شناخته کې وټومبه له ساعتونو وروسته لمر په چوپ پر راوخوت او لکه څنګه چې دی ویلي وو تک سور لمر وو ما له ځان سره حساب شروع کړ ومې ویل یو نور نو وخت تیر شو تک سور لمر یو ځل بیا په چوپ راوخوت او ولوید او ما ویل دوه لمر بریده او لمر پریوته ادامه ومونده او ما حساب جاری وساته خو په یخي ډیر سهارونه او ماښامونه راغلل او زما په ذهن کې پاتې نشول حساب رانه ګډوډ شو او سلو کلونو ته لا ډیر وختونه پاتې وو یو وخت داسې راغی چې شناخته ته مې وکتل او په زړه کې مې راتېرېدل چې هسې نه ښځې تېرېستلې نه یم هله بیا تر شناختې لاندې یو بوټی تیغ ووهه وده یې پیل کړه او زما په خوا راکوږ شو په لنډه موده کې راهسک شو زما تر غاړې پورې راورسېد او ودرېد ورپسې بیا د بوټي په سر کې یوه زخه پیدا شوه لویه شوه غوټۍ شوه او خپل وزن وزنګوله هله بیا له چرته هسک ځایا د نم یو څاڅکې په ګل باندې راپریوت ما چې ګل ته خوله ورنږدې کړه چې ښکل یې کړم د پرخې سوړ څاڅکې لاندې ولوید او زه له زنبقه رابیرته شوم د سهار سترګې مې ولیده چې لرې په اسمانونو کې پړکېدله زه ناڅاپه پوه شوم او له ځانه سره مې وویل چې سل کاله خو پوره شوي دي
دنیا ځینی ملکونه ملی مرغان لري او ځینی نه لري افغانستان د عربستان او ایران په څیر لا تر اوسه پوری خپل کوم مرغه ته د ملي مرغه نوم نه دی ورکړی. د پاکستان ملي مرغه زرکه، د هندوستان تاووس او د اسرایلو ملا چرګک دی. کاناډا هم اوس غواړي چې ملي مرغه ولري. په دې اړه یو راپور وشمه رشیدي راوروي.
کاناډا په دې هڅه کې ده چې د ګاونډي ملک امریکا غوندې ملي مرغه ولري. د امریکا ملي مرغه په کباخه ده. په نړۍ کې ګڼ نور ملکونه هم ملي مرغان لري. په کاناډا کې د ملي مرغه د لرلو لپاره هڅه د وحشي ژویو د ساتنې یوې موسسې پیل کړې ده. دې موسسې د انټرنیټ له لارې له کاناډایانو غوښتنه کړې ده چې د خپل هیواد لپاره ملي مرغه غوره کړي. له نوموړې موسسې سره د ملي مرغه د غوره کولو په کار کې د سی بي سي ټلویزیون هم مرسته کوي. دغه تلویزیون کاناډایان هڅوي چې په دغه انتخاب کې برخه واخلي. کاناډا دیارلس سیمې او ایالتونه لري او د هر یو خپل بیل مرغه لري چې دوی د خپل سیمه ییز تشخص لپاره منلی دی. مثلا د کاناډا د یو ایالت منلی مرغه تورکا غی ده. د یو بل ایالت منلی مرغه د واورو کونګ دی. صحرایي چرګ هم د کاناډا د یو ایالت منلی مرغه دی. خو اوس د ټولې کاناډا لپاره د یو ملي مرغه د موندلو هڅه پیل شوې ده. البته ځینې کسان له دې هڅې سره مخالفت کوي او وایي چې په کاناډایي ډالر باندې د یو مرغه انځور شته او د دې معنا دا ده چې کاناډایان ملي مرغه لري. په کاناډایي ډالر باندې د هیلۍ ته ورته مرغه انځور دی چې له نورو مرغانو خورا بیل آواز لري او کبان ښکاروي. دغه راز ځینې نور کسان وایي چې کاناډایي بته د دغه ملک ملي مرغه بللی شو، ځکه پخوا هم دا خبره شوې وه. خو له دغه ټول بحثه دا نتیجه راوځي چې کاناډایان لا تر اوسه پورې یو داسې مرغه نه لري چې ټولو د ملي مرغه په حیث منلی وي. د کاناډا د ملي مرغه د معرفي کولو لپاره شرط دا دی چې وړاندیز شوی مرغه باید لږ تر لږه 200,000 کسانو منلی وي او بل د کاناډا په ټولو سیمو او ولایتونو کې ورسره خلک آشنا وي.
متل دی وایي خواړه د لوشي له مخه خوړل کیږي. ډېر ځله یو کتاب د خپل مناسب صحافت په زړه پورې عنوان، ښکلې دوتنې او د کتاب په اړه د نورو د تبصرو په خاطر لولو. له ټکسټ یعنې متن نه ورهاخوا د نورو اړخونو ته یو فرانسوي عالم د پاراټکسټ نوم ورکړی دی، استاد نجیب منلی. د دې اونۍ په ازادي راډیوي قاموس کې د پاراټکسټ په باره کې خبرې کوي. استاد نجیب منلی، څورځې د مخه ستاسو یوه مقاله خپره شوه. مقاله د ټکسټ او پاراټکسټ په باره کې وه. دا بحث په افغانستان کې بیخي نوی دی. دا راته وویست چې په ادبي او فرهنګي بحثونو کې دا اصطلاح څنګه تعریفولی سو، حدود یې څه دي او د استعمال موارد کومه دي؟
لکه د ټولو څېړنیزو مسایلو واقعیت موجود یي، خو کله یو څېړونکی یو هڅه وکي او دغه واقعیت د بیان لپاره یو نوې لار غوره کړي. دلته هم دا کیسه ده. د ټکست او پاراټکست اصطلاح د 1980 کلونو کې په فرانسې کې یو ادب پوه، لیکوال، نقاد، ژبپو ژیرار ژونیت د لومړي وار لپاره کارولې ده. موضوع په څه کې ده؟ موضوع دا ده چې هر ادبي متن چې راواخلو، هر ادبي اثر چې راواخلو، فقط کې یو متن دی، مګر دغه متن د دې لپاره چې لوستونکي ته وړاندې شي باید یو بڼه ورکړل شي، باید د دې سره یو څنور هم یو ځای شي. متن په خپل په خالص ډول باندې ډیر کم د لوستونکي لاسته ورځي. نو ټول هغه څه چې د متن سره مرسته کوي چې لوستونکي ته ورسیږي، مګر نه پوهیږو چې په متن کې شامل کو که شامل نه کو، هغه مواد هم د متن سره تړاو لري، هم د متن نه بیرون دي او باید څنګه په دې باندې خبرې وکړي.
فرضاً یو وخت رحمان بابا خپل بیاز وکیش، بیا یو خطات راولاړ سو. د شیرونو د کتابه ډیر خوشخطه ولیکه. د رحمان بابا شیرونو خو متن دی او یو موضوع ده، او د دې بل سړي خوشخطي یو بل شی دی. البته د عمده خط په ذریعہ باندې د متن او د کتاب مشتره رسیدلی دی. تاسو چې کله ټکست او پاراټکست وایست، له پاراټکست هم دغه یو منظور دی؟
یوازې دا نه دی. تر ټولو مهمه خبره که مونږ خپل زړو کتابونو ته وګورو، نو هلته به یو متن وو چې اصلي لیکوال به په ډیرو مختصرو جملو کې ډیر پیچلي مفاهیم بیان کړي وو. بیا به د هغې په مخ کې شرح لیکل کېدله چې یو بل استاد به هغه پیچلي مفاهیم لږ ساده کول. بیا به د هغې په څنګ باندې د دې دویمې شرحې د مشکلاتو د روښانولو دپاره په حاشیو کې ورسره فواید لیکل کېدل.
یو بل اصطلاح هم د شرح الشرح
هغه هم شته ده. نو د دې تر څنګه د لیکلو رموز، مثلا متن دی ورلاندې ژباړه لیکل کېږي، یا متن دی ورسره په څنګ کې ځینې یادښتونه لیکل کېږي. یعنی پرته له متن نه ټول هغه څه چې لوستونکي ته متن رسوي، د کتاب د قطع او صحافت نه نیولې، د خط د ډول، د کتاب د تصویرونو، د شرحو، د حاشیو، د مقدمو، د دې ټولو پورې دغه په پراټس کې راځي.
استاد منلی دغه شی خو پخوا هم و. دغه فرانسوي عالم د ژونت چې کومه خبره کړې ده، دا دی چې وایي چې دا متن دی، یو متن دی، یو بل دی متن شرح ده، یا یو تبصره ده په متن باندې، یا هغه کوم خط دی چې متن د هغه خط په وسیله وړاندې کیږي، یا دا نور کارونه. دا خو پخوا هم روان و، پخوا هم موږ پیژندل. هغه څه چې ژونت کړي دي، هغه خبره چې ژونت کړې ده او د ده د پاراټکسټ اصطلاح مهمه کړې ده، هغه څه خبره ده؟
دغه د بحث موضوع هم دغه شی دی چې دغه شیان شته، موجود دي، د زرونو کلونو را په دې خوا موږ دا استعمالوو، مګر هیڅکله په ځانګړي ډول باندې دغه شیانو ته توجه نه ده شوې، د یو متن د مرستندوی په صفت باندې. او د دغه شیانو موجودیت ولې لازم دی، د دوی نه هدف څه دی، دوی د څه مفهوم لپاره کارول کیږي، څه ګټه ترې اخیستل کیږي، ټول دغه شیان دي چې د کتاب سره یو ځای نه لوستل کیږي، مګر د کتاب په لوستلو باندې تاثیر غورځوي. مثلا که تاسو یو کیسه ولولئ، دغه کیسه له پیل نه شروع کوي تر اخره پورې ولولئ، دا یو کیفیت لري. که په دې کیسه باندې چا تقریز لیکلی، تاسو لومړی تقریز ولولئ، د کیسې په لوستلو کې ستاسو توجه ځینو ټکو ته وراوړي چې په عادي لوستنه کې شاید بابا نه وړي. همدغه راز د کتاب لپاره د عنوان ټاکل، د کتاب په پختې باندې د لیکوال په باره کې معلومات.
او بخښي، عنوان باید د متن برخه ونه بولو؟
عنوان کیدلی شي د متن برخه وسی، کیدلی شي د متن نه بهر وسی. د ټکست او پاراټکست مفهوم هم د ساده مفهوم د جدول سره بیل کو. کله چې ژونت په دې باره کې خبرې کوي، هغه د درشل خبره کوي، یعنی هغه څه چې د ټکست د ورنوتلو لار ده. دا په دې معنی ده چې په یو وخت کې زه نه پوهېږم چې د کور دننه یم کله کور ته نه یم رسېدلی، د دروازې نه ننوته یم، په دالیز کې زه په کوم ځای کې یم، په کور کې یم که د کور د باندې یم، په انګړ کې زه په کوم ځای کې یم. دا ټول هغه درشلونه دي چې په ژوند کې موږ ورسره مخامخ یو. په متن کې هم همدا خبره ده. د کتاب عنوان چې بیانوم، دا هم په همدې ډول د دغه کتاب عنوان ته لوستونکي ته د کتاب د موضوع په باره کې معلومات درکوي. که ورلاندې زه ولیکم شعری ټولګه، نو دا په دې معنی نه ده چې هغه څه چې زه یې شعری ټولګه بلم یا زه شعر بلم، ته هم باید هغه شعر وبلې. شاید ستا په نظر هغه څه چې زه شعری ټولګه بلم د چټیات او مجموعه ووسی، مګر زه لیکوال غواړم چې ته هغه د شعری ټولګې په صفت وپیژنې. نو دا ټول هغه پیغامونه دي چې په متن کې نشته، د متن تر څنګ بیانېږي. یا مثلا په افغاني ټولنه کې کچېری یو کیسه د یوې خزې په نامه خبرېږي، هغه شاید ډېر علاقمندان ولري، ځکه چې خزینه لیکوال موږ کمې لرو. نو کله چې موږ خزینه نوم د کتاب په پښتو ګورو، د دغه کتاب د لوستلو لپاره زموږ تلوسه شاید زیاته وي د دې په نسبت چې د یو بل چا نوم وګورو. دواړه نومونه ناشنا نومونه دي، نوي نومونه دي، مګر د یو نارینه نوم شاید زموږ تلوسه دومره زیاته نه کړي لکه د یوې ښځې نوم چې زموږ تلوسه زیاته وي.
آیا ژونت یوازې د پاراټکسټ ډولونه راښیي، شرح کوي، او که په انتقادي نظر هم ورته ګوري؟ یعنی دا بس هم کوي چې کوم پاراټکسټ سم دی، کوم سم نه دی، دغسې یو څه هم وایي کنه، کره کتنه هم کوي کنه؟
کره کتنه په خپله پاراټکسټ دی. پاراټکسټ دوه برخې لري. یوه برخه هغه برخه ده چې د لیکوال یا هغه څوک چې ژونت یې د لیکوال هملاسي معرفي کوي، یعنی خبرونکی، تقریز لیکونکی، د سریز لیکونکی، صحاف، د کتاب د پختي ډیزاینونکی، دا ټول هغه کسان دي چې د لیکوال هملاسي دي. یو هغه څه دي چې د لیکوال او د لیکوال د هملاسو لخوا د متن د وړاندې کولو لپاره او د متن د یو ډول زلولو لپاره استعمالیږي. دته پری ټکست وای، یعنی متن په دغه شانو باندې یو ډول ولاړ دی. د دې ترڅنګ د همدغه متن باندې ځینې داس شیان دي چې اصلا شاید په دغه کتاب کې نه وي، کره کتنه دي، د لیکوال مرکی دي، د ناشر اعلانات دي، دا ټول هغه څه دي چې ته هم د متن رسولو کې مرسته کوي، د متن سره په یو ډول تړلي دي. نو نشو کولای چې دا بیخي له متن نه پردي وګڼو، مګر نشو کولای چې په متن کې داخل هم کړو. او د ژونت د مفهوم د پیدا کولو یو هدف هم دغه شی و چې دغه مواد چې خواره واره پراته دي، او زه نه پوهېږم چې څنګه یې له یو متن سره راغونډ کړم. نو د دې دپاره د پاراټیکس مفهوم را جوړول د دغو موادو د یو ځای کولو یوه هڅه ده چې دغو ټولو موادو ته په یو نظر وکتل شي او د علمي څېړنې ساحې ته یې راوړي.
استاد منلی، پاراټیکس خو یو فرهنګي مفهوم دی که راشو ادبیاتو ته، په ادبي بحثونو کې له پاراټیکس څخه استفاده کولای شو؟ مثلا موږ د پاراټیکس په بحث له پوهېدو پرته هم د کتاب د پښتۍ ماهران لرو، د کتاب د عنوان په باره کې یو تصور لرو، د سریزو او تقریزونو پیسه کې، د کتاب په باره کې د مرکو پیسه کې، یا د داسې نورو مسایلو پیسه کې چې تاسې له متن نه ور هاخواته مواد وایست، په دې څه کې خو موږ تجربه لرو، یوه خپله پخوانۍ یا اوسنۍ تجربه. دغه ژونه چې څه وایي، له دې نه څنګه استفاده وکړو؟ هغه کومه خبره ده چې موږ ورنه استفاده نسو کولای او دغه سړی را پیژني؟
د علمي څېړنو عملي فایده همیشه همدغه ټکی چې هغه څه چې په غیر شعوري ډول کیږي، هغه یو وخت چې د علمي څېړنو صحیح ور ننوځي په شعوري ډول کیږي. نو هغه څه چې په غیر شعوري ډول موږ کوو، که په هغې باندې موږ علمي نظر واچوو او د علم په چوکاټ کې وڅېړو، موږ بیا هماغه وسایل په یو بل ډول کاروو. او هغه څه چې کېدای شي موږ په تصادفي ډول کارولي او ډېر ښه چلېدلی یي، که موږ یې په مفهوم پوه شو، که موږ یې په دې پوه شو چې دغه شی په دغه ځای کې څه معنا لري، نو کېدای شي چې هماغه شیان موږ نور هم ایجاد کړو. عملي فایده د دغو شیانو که چیرې عملي فایده څوک لټوي، هغه به په دې کې چې موږ دغه وسایلو ته توجه وکړو. مثلا د لیکبڼې دي، که زموږ مجلو ته وګورو، د افغانستان مجلې، په هره پاڼه کې تقریبا لیکبڼې سره بدلیږي. دا په دې معنی ده چې د مجلې کمپوزونکی په کمپیوټر کې خپل مهارت او د خپلو لیکبڼو د خزانې غنامندي ښیي. خو کېدای شي چې په یو بل محیط کې د لیکبڼو استعمال د دې لپاره چې خاص ټکی ته د لستونکي نظر راواړي. نو دلته د لیکبڼې استعمال بل مفهوم لري او هلته بل مفهوم لري. په اکثرو کتابونو کې کله چې یو مطلب مهم وي، یا په کګو حرفونو لیکل کیږي، یا په غټو حرفونو لیکل کیږي، یا په لیندکیو کې لیکل کیږي، یا ورلاندې خط ایستل کیږي، مګر هغه څه چې په لیندکیو کې لیکل شوي دي او هغه څه چې ورلاندې خط ایستل شوی دی، د لستونکي دپاره یو وړ توجه نه راجلبوي. نو دلته بیا هم که زه غواړم چې په موضوع باندې تکیه وکم، د دغې تکیې اندازه شاید د خط یا د لیندکیو نه ولګیږي. نو د دې په ځای چې زه تصادفي یا یو یا بل استعمال کړم، زه کولای شم چې دغو مفاهیمو ته په پام سره هغه څه استعمال کړم چې د متن دپاره مفید واوسي. د کتاب سریزه، که چیرې د کتاب سریزه هم دومره وي چې دغه کتاب پلاني لیکلی او ښه کتاب دی او ما ورسته زما خوښ شو، ولې نه؟ کېدای شي چې د یو استاد چې کوم کتاب خوښیږي، د شاګردانو دپاره هغه د خوښول وړ واوسي. یو څوک چې د یو فن ماهر وي او د کتاب په باره کې ښه نظر ورکړي، نور خلک په هغه باندې اعتبار کولی شي. مګر کېدای شي چې همدغه سریزه د کتاب په موضوعاتو باندې رڼا واچي او د هغې نه هم لوستونکي یو څه زده کړي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې موږ یې په عملي ژوند کې کاروو، او سره له دې چې په عملي ژوند کې کاروو، په شعوري ډول موږ په دغو شیانو باندې تر اوسه پورې فکر نه دی کړی. دا ټول هغه څه دي چې موږ یې استعمالوو، مګر ځای او ناځای استعمالوو. که چیرې موږ د دغه شیانو په اهمیت باندې پوه شو، د دغه شیانو په هغه وظیفه باندې پوه شو چې د متن سره څومره او په کوم ځای کې مرسته کولی شي، نو موږ کولی شو دغه شیان په ډیر اغیزمن ډول استعمال کړو. یعنی که چیرې موږ وغواړو چې د ټیکس او پاراټیکس مفهوم لپاره یوه عملي ساحه پیدا کړو، عملي ساحه به یې دغه وي، مګر په خپل ذات کې دغه یوه علمي موضوع ده چې په خپله د بحث وړ ده او په خپله د انسان د فکر د مشغولولو وړتیا لري.
هندای شاعر رابیندرانات ټاګور د آسیا د لوی وچې لومړنی اوسیدونکی و چې د نوبل د ادبیاتو جایزه یې وګټله. ټاګور د بنګال د یوې منورې کورنۍ غړی و. د ټاګور د کورنۍ غړیو په 19مه پیړۍ او د 20مې پیړۍ په سر کې د هند او په تېره بیا بنګال په کلتوري وده کې لویه برخه واخیسته. د دې کورنۍ نه یوازې نارینه وو بلکې ښځو هم د بنګالي ټولنې په پرمختګ کې اغېزمنه برخه لرلې ده. د ټاګور د کورنۍ د ښځو په اړه په دې وروستیو کې یو کتاب چاپ شوی دی. نور حال وشماره شیدې راکوي.
د نامتو شاعر رابیندرانات ټاګور کورنۍ په هندوستان کې ډیره مشهوره ده. په هندوستان کې د ادب مینوال او په بنګال کې عام خلک نه یوازې د ټاګور د کورنۍ د نارینه او په باب د معلوماتو له لرلو سره دلچسپي لري، بلکې غواړي چې د دې کورنۍ ښځې هم وپیژني او د هغو د ژوند او کارنامو په اړه معلومات حاصل کړي. د زی نیوز له راپور سره سم د خلکو هم دې ترنیتا د ځواب ورکولو لپاره په دې وروستیو کې میرمن چترادی په انګلیسي ژبه یو کتاب لیکلی چې نوم یې دی د ټاګور د کاله میرمنې. دغه کتاب لوستونکي په بنګال کې د ښځو د ازادۍ له اوږدې تاریخچې هم خبروي. په 19مه پیړۍ کې د ټاګور د کورنۍ غړي د دې ازادۍ په مخکښانه کې وي. د ټاګور د کورنۍ چندرامکی او کادمبینی په هندوستان کې لومړۍ دوه نجونې دي چې لوړې زده کړې وکړې او پوهنتون یې ولوست. د دې کورنۍ یو بل میرمن پروتیوا هغه څوک و چې د موسیقي د کمپوزونو د برابرولو له لارې ښځو ته د موسیقي او تمثیل د هنرونو دروازې پرانستلې. دغه راز میرمن پراګیا چې د آشپزۍ په اړه په خپلو کتابونو کې کومې سریزې کښلي، هغه تر اوسه پورې د کورني ژوند لپاره مهمې لیکنې ګڼل کېږي. د رابیندرانات ټاګور خویندو او خینو هم په بنګال کې د کلچر او ادب په غوړولو کې خپل رول لوبولی دی. د د خویندو او خینو د د دورونو په شان د تازه کار لیکوالو او شاعرانو په روزنه کې فعاله برخه واخیسته. د ټاګور د کاله د میرمنو په اړه خپره شوي کتاب کې لولو چې په خپله ټاګور به آن په پخه عمر کې هم د خپلې کورنۍ له میرمنو سره د هنري کارونو په باره کې مشورې کولې او چې د موزیک، نڅا یا ډرامې په اړه به څه سوژه ورسره وه له دوی سره به یې شریکوله چې څنګه یې وروزي او وې پالي. د دې کتاب د لیکوالې په قول د ټاګور د کورنۍ میرمنې د څو پرله پسې نسلونو داسې ښځې راښیي چې د خپلې کورنۍ د لوړې کلتوري سویې په برکت یې له پوهې، ادب او هنر سره مینه وکړه او د فرهنګ په پرمختګ کې برخه واخیسته. د ټاګور خپله میرمن مارینا لینی او د هغې خور کادمباری د ټاګور د زلما په کلونو کې د هغه په شاعرۍ باندې ډېر اثر واچول. په 19مه پیړۍ کې د ټاګور د کورنۍ یوه زړوره میرمن په یوازې ځان انګلستان ته لاړه او په دې ډول یې د هند نورې میرمنې وهڅولې چې په اجتماعي ژوند کې فعاله برخه واخلي. د ټاګور د کاله میرمنې په نوم کتاب لیکواله لیکي چې بنګالیو ښځو ته د ټاګور د کورنۍ لویه ډالۍ دا وه چې دوی ته یې جرأت او په ځان باور ورکړ او د ژوند په مختلفو ډګرونو کې یې د فعالیت لاره ورته پرانیستله چې په نتیجه کې د بنګال ادب، موزیک او هنر ښه ترقي وکړه. د ټاګور د کاله د میرمنو په باره کې د کتاب د لیکوالي په قول د ټاګور د کورنۍ د میرمنو لخوا انګلستان ته سفرونه، د بنګال په خلیج کې بیړۍ چلاونه، په امریکا کې لکچرونه، د آسورلي د